پر همدغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپل قدرمنو میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغانو ښځو پر وضعیت خصوصا د افغانو ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او له څه محدودیتونو سره دوی لاسو ګریبان وو. په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته به غوږ شو. بیرته به هم راوګرځو موضوع ته بحث ته ستاسو له ملتیا نه هیله لرم چې تر پایه رسر ملتیا ولرئ.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2024 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی که داریو
ما پی وی انجو که کار کوم خا اید می درلوده و پزان تکیه و پلار او رور تا می لاس اوگ نو آن ده خپلو وڑو خویند و رونو فیس بمی هم ورکاوه وست آن خپلو ملمنو تا رسیدن نسم کولای ده بیکاره لامال مسترس زیاد سوای او زما پا علی کوی اغیز کردائی حس کوم لطولن هزویگم ده زما پا وردیا منفی اغیز کردائی
توانوی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوې.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې د کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
روانو متاثر بد گذاشته.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شم غوای چې خزي د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزي له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنې د وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته لدی چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم وویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت د دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکي فعالانې هر یوه میرمن ولوله دهقان او همداراز هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډېر ښه راغلی. پیل به وکړو له ولوله اغلې دهقان نه. اغلې دهقان، 2024 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډېرو ستونزو تا سوال ته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو پخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونو پر ښځو ډیر سول او خزه د ژوند لډیر سختي سره مخامخ سول. خزه له پولن نه لا هم حد سول، لا هم محدودیتونه پډیر سول، لا هم خپل هغه کوم واړه کارونه چې درلودل او کولای سول پغه دغه پمرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي. نو لاغو هم پاتې سول چې دا دمال نظر سیزه په افغانستان کې یم. نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بېکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانکړل سوله چې کار وکړو، چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و. نو مونږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت مونږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید مونږ ومني او مونږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډېره مننه اغلې دهقان، تاسو به بیا هم را وګرځم. اغلې شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د پاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو د پاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک و؟
ډېره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې مېلمنې ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2024 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2024 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هیڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هیواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راکړل شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم، خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو، او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغانې نجونې د دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هیواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هیوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي، ځکه یو څوک چې خپل هیواد کې کله پیدا کیږي، خپل هیواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هیوادونو ته، موږ به لاړ شو بېلابېلو نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات مونږ تاسو ولیدي چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغه هغوی ونه مانه، یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولای چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولای. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي، هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تیروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه وظیفه نه شي کولای، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري، که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق اقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ مونږ او تاسو اوس ګورو، مونږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، مونږ سوالګرې ښځې لرو، مونږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ په ارمان دي، نو دغه څه کال چې اوسېږي نو موږ د دې کال ته هیڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګري ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي، یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي، نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي، نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي. دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و، اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دې د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځه باید کړکۍګانې دستې او داسې اوبه نه ګوري، خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې، یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنا محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې قرآن کریم کې په اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري، که حجاب جوړي ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې و، امارات کې هم داسې و، څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب و، اوس هم همداسې به حجاب استو، ځکه حجاب خو ته څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه و نه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږیږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجاب، یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږیږو، تمام ورځ یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلک څه وکړي، نو دغه باندې بیا دوی وغږي، یو داسې یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سا کال هغه کال و، یا 2023 کال چې تیر شو البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي، نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي.
مننه آغل شمس، ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره د دغه اوریدونکی به راواخلو، دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خبرونه بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟ سلامونه، خپل نوم راته وایله، کوم ځای مړی کنیولې؟ زموږ غږ اورئ؟ سلام، وخت په خیر تاسو. سلامونه، وخت په خیر. خپل نوم راته وایي، کوم ځای مړی کنیولې؟ د ازادي راډیو نور بس ته خبرونه ده، خپل نظر یا پوښتنه کلرئ مهرباني وکړئ.
زه سلطان محمد رشتیام کندار ولایت سره ټلیفون کړ دي، ستاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زه وایم د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د ښځو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوندې خورکی چې اشاره وکړه، زه وایم دلته دغه مکتبو ما سره واقع مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی، ولادت ضرورت لرو، دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دي چې د مکاتب او پانتونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو، او نور نو په 2023 نه بلکې د 2020 د اگست سبا.
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزې ده. بیا به هم د خبرونې په لړ کې که تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پاتې شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ در وښي. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو ور به شو. غلی دیقان، تاغلی دیقان، 2023 کال سره د دومره ډیرو بندیزونو پر ښځو باندې شاوخوا په افغانستان کې ښځې څومره شاته پاتې شوې، څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړي اغیزې وکړې؟
نسبت تیرو کالو ته او د سږ کال محدودیتونو، بخصوص د 2023 کال محدودیتونو، فوق العاده او ډېرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې، په ټولنیزو برخو کې، په در کل یعنی په میرمنو باندې ډېرې بدې اغیزې درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي، چې وضع سول، انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې، له وظیفې وویستل سولې، لکه څنګه چې آغلې شمس ویلې تاسو ویل، نو دا ورځ په ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات، کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي، ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. مجبوره دي دغه یوازې د نارینه لپاره نه، ښځو لپاره نه، بلکې نارینه لپاره کار هم نشته، د ځوانانو لپاره دغه مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور له ډېرو بیکاری نه دي ته مجبوره کېږي چې باید خپل ځوان زوی یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته، او کله چې په لاره کې مړ کېږي دلته یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي، یتیمان کېږي، ماشومان یتیمان کېږي، میرمنه کونډه کیږي. نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي، او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي، چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي، د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي، نو موږ به څنګه د دې توقع ولرو چې د هغې ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یو ښه ژوند ولري؟ دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلي دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستې، پخوا یې لاس ورور ته پلا ته وک نه وو، حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول، د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول، مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده، مجبوره دي په کور کې پاتې شي، خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي، او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي. لکه آغلی شمس ته ویلي، د موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپلو خلکو ته کار وکوي، برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي. ټول فکر یې همداسې ده، دوی کله چې بهر ځي، یعنی دوی باید له بهرنیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي، خو دوی برعکس، دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي، دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي، او داسې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په یو ډېر بد کال و.
مننه غلی دیقان، بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي، وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی، دغه به راواخلو، بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو ته هم ډېر سلامونه وایم، ستاسو دایمي اورېدونکی د توخین د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه تاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب خبرونه ته ډیر خره غلی ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلې وی ک په دغه اړه سویل لري په 2023 کال د افغان خزو لپاره د ستونزو ل بندیزونو ډک کال وو. دغه کال تاسو څنګه ارزوي د خزو لپاره؟
دا خوښتي هم د څنګه چې خورکی وویل د خزو لپاره وستیم د پونتونو او تعلیمي سیستم سی پر دی باندې بند او مکاتب باندې دا خورشتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2023 کال دغه یو بلکې درویشتم او تقریبا 2023 هم دغسې وو. نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری واغو چې د دې پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلې شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو دکسې موږ خوندې لرو موږ لونې لرو. نو دا ټول رښتیا هم د تعلیم د خدای برخه دي. خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري. البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو. موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلی شي او دوی د وطن لپاره خادمین او
توخی صاحب دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چنجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخې کې کار وکوه. دا هغه څه وو چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت وو. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړی خپل میرمن خپل خويند خپل میندې به سړی او ډاکټرانو ثوړی یا دابا خي او کدا چې خپل افغان خزي په خپل پخو ودرېږي او صحیح پرخه کې کار وکي او خپل خويند میندې تبرته دوی خدماتو کې پدې کې څه عیبو پدې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو او یو کال دوه کال درې کال ډیر کم نه دی. دا دی یو عمر دی یو وقفه یو خالیګا راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو څنګه ارزوي تاسو خپل اطمان په کور خور لور مور لری کو غواړی خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو وړلې خبوله یو که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خي جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري د ښاغې ته حال وي لایسي را به سوستاله دې پښتنې جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري. البته په لری اینده کې خو خامخا لري و بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې زموږ دلته یو کلینیک لرو د شازی په ولسوالۍ کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته خو بیا هم پخوا دغه سوي دي روزلې سوي دي دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لري آینده کې. نو بیا ممکن که وضع دغسې وي لکه دا اوس چې ده نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لري ورسته معلوم شي اوس فلحال خو به نه وي. خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري. له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوي ولسوالۍ کې بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2023 کال زموږ لپاره یو نیک کال وي یو بختور کال وي او یو ډېر لوی سیلابو څخه بچ کال وي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري او په ټوله کې پر موږ 2023 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شئ په خوشحالۍ کې تېر شئ. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه. یو ځانګړی سلام. یو ځانګړی سلام
کور ودان. مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم واورید. ډیری په افغانستان کې ډیری نارینه وس هم له دغه سترګې پټي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال وو خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي د دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې دي؟
ډیره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا دې اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه یو بل ته چې دا داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلېدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلې دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بیلابیلې غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شو خو بیا هم هغه د دوی هغه اورېدونکي نه ول طالبان اورېدونکي نه ول د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه که نه ګوري دا صحي برخې چې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګوري که چیرې همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې هېڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته یوسي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه نو دوی ته تعلیم څه سره دوی کله مکتبونو ته تلل دي بې حجابه تلل حکومه ښځه بې حجابه تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مونیسي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي چې موږ تاسو باید وایي ښه څه ډول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو په کابل کې هم حجاب وو په نور ټولو ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هېڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هېڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره او هر هغه څه چې حق دي باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولانه نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي یا به ماته کوم مشکل جوړ شي ماته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نشي کولی. ګورئ د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم شاید سبا ورځ ماته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي د خپل د یو خور د خپل یو ښځې د خپل د مور حق پورته کړي نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دا سه ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاخ خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غلی شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او څه دې آزادۍ حق ورکړل شوی. که چیرې یو ښځه هم په آزاد توګه خپل غاخ پور تکلیف نو هغه کولای شي چې ډېر ډېر یعنی دغه اوریدونکو اوسېږي. مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرې ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هېڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول.
مننه اغلی شمس دغه خبره ته به بیا را وګرځو. مننه یو اوریدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نمره ته وایې، لکم زی مړیکه نیول ده.
مننه خدای دې خوشاله که خورجانې. سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه. کور ودان، خپل نمره ته وایې، لکم زی مړیکه نیول. تاسو غږ زه نه لرم، فکر کوم چې تخنیکو ستونزه ده. خپل نوم راته یو ځل بیا ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې. مهرباني وکړئ خپل نظر د خبرونې د موضوع په اړه که نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني.
نظر مې دا دی خورجانې چې په وطن کې خوښه امن دی، او دغه د ښځو پر موضوع باندې چې ده، معنی لکه مکتبونه چې ده، مکتبونه یا لکه او داسې کاروبار جوړ شي نو خو ښه هم دی، او دغه خبره مې درسره کوله.
تاسو له نیمروز ولایت نه موږ ته زنګ وهلی دی. دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره، دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو، نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو، او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده، څنګه ارزوئ؟ خپل کلي کې ډاکټران لرئ؟ اوس صحي کارکوونکي شته دي؟ او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی چې صحي کارکوونکي به نه وي، ښځینه ډاکټران به
خورجانې؟ خدای دې د خیر سره دغه چې امن فضا دغه کې، انشاءالله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د ښځو مکتبونه یلا شي، زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي، نو دغه مکتبونه یلا شي، او په دغه ماچسو په کارو کې ښځو وګمارل شي، او ښه کارونه به شي کېږي، او نو بس انشاءالله ډاکترانو په دغه کې موضوع کې، یعنی معنی ډاکترانې او نرسانې په دې کې برخه واخلي، کارونه وکړي، انشاءالله بیا نو نوي راتلونکي ته بیا د خیره سره دغه کېږي، کارونه کېږي.
څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې ښه ول ښه نه وو ستاسو په نظر؟ دا راته ووایئ.
نه بندیزونه خو ښه نه دي، چې ولې چې موږ په نظر خو دا بندیزونه چې دي ډېر تاوان کوي، ولې چې هر شی په سواد کېږي، چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کېږي.
مننه. کور ودان، له دې چې مو اړیکه مو نیولې وه، خپل نظر مو راسره شریک کړه. فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه کې راسره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړیکه نیولې.
پر ټلیفون باندې زنګ راته وا بره به کار وکړي، په واټساپ پیخ کمزورې دي نیټ.
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده. زمونږ اوریدونکی په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. نن بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره، خو تر هغې مخکې چې اوریدونکي سره اړیکه ونیسو، ور به شو خپلو قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو. اغلی دهقان، د ښځو څنډې کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور یې کېنول، له هر اړخ نه دوی بې برخې کول، دغه د رواني اړخ ښځې څومره ښځې زوروي؟ دا اوس ښځې په کورو ناستې دي، کار نه لري، اقتصادي ستونزې لري، دغه اقتصادي ستونزو سره سره او نورو ستونزو سره سره افغان ښځې له څومره رواني ستونزو سره مخ دي؟
د ښځو بې برخه کول د یوې ټولنې لپاره، یعنی د هغې ټولنې له منځه وړل دي، چې موږ به ډېر زر د دې بدې حادثې شاهدان واوسو پر ډېرو نږدو وختو کې به، ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هېواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري، بخصوص صحي برخه کې. افغانستان یو داس هېواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده، یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده، او صحي برخې ته فوق العاده، تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې. بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي، میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده، نیسي کولی حذفي کې. په هر لار چې وو سیږي مې دغه مېرمنې سره مېرمنې نصیحت ولې لټولنې نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدی پایلی هم داری چې لکه مخکې مې چې ما ویلې او اغلی شمس ویلې رواني مشکلات زفت زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لري پاتې کېدل یو ډېره لویه ضربه ده دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده ډېره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې وړي خپل کورنۍ باندې فشار کم کړي نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کل لاند خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبور دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوس هم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري دوی مجبور دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبورې دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هېڅ کار هم لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیانې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هیڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یستو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحاره هم بد ده او له انفجاره هم بد ده
ډېره زیاته مننه اغلې دیقان څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني ځکه اوس په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي بل موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی پوښتنه به له اغلې شمس نه وکړمه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې دا چې وړې نجونې ودیږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي
فرشته جانې اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده مونږ تاسو دې شاهدان یو چې مونږ ګورو چې انجونی په ډېر کم سن کې واده کیږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کیږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې مونږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله مونږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي، د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دي د یو نجلۍ په حق کې ظلم کیږي. ولې باید دولت اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول بېرته راګرځي سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وایي ما خو همدغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي تر اخره پورې، خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هېواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهېږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه ډول یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې زه باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري چې آیا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه، دا خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبر کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، د یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي، خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلار یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. خی دا چې تا خوښه نه ده، خی تا څوک خوښ دی، آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً ته واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیا ځي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نه شته. نو کله چې تعلیم خبره کیږي کله چې د دې خبره کیږي او تعلیم باید وشي بس دی په غیبه باندې په اسلام کې سترګې پټي او چې کله به د حجاب خبره وشي بیا نو موږ ګورو اوسنۍ حکومت ګورو او کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید د سوي حجاب باید وشي نو دا ټول خبرې چې دا موږ او تاسو قران کریم ته اګرځي ګورو په قران کریم کې الله جل جلاله هر څه په خ ډول باندې ذکر کړی دی کچین موږ تاسو د یو کتاب لرو چې موږ کولای شو هر ستونزه خپل په ډیر اسانۍ سره حل کړو او کچین موږ ته حق راکړل شي کچین موږ ته کچین حق حقدار ته ورسول شي کچین هر څه په منظم ډول باندې وکړل شي نه ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته حکومت برخه کې پوری شي حجاب په اسلام کې راغلی هم خو حجاب کوو چې کله اجباري واده نشي بس په دې باندې سترګې پټوي ګوره اجباری وادونه یا پروز زور باندې وادونه البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د انټلې یا هم د یو هلک کغې خوخه نه وي خو په دوه ډول باندې یا په نارضای په باندې دا رامنځته کیږي چې بیا په بیلابیل سنت په دې کې رامنځته کیږي حتی هغه انجن چې هغه وړې دي یا د هغه کمزور دي هغه دی یو ماشوم پیدا کول وغه کوم توان نه لري یا توان نه لري چې هغه ماشوم
مننه مننه غل شمس خبرونه وخت کم ده
څنګه باندې په دې مشکلات باندې سرګې پټې نه کو
مننه کور ودان غل شمس د خبرونې ورسته شي بي دي فقط یو اوریدونکو به راوخلو ځکه چې ډیر منتظر پات شو سلامونه خپل نمبر ته ویل کم زماړي کني ولې
السلام علیکم پرشتہ صاحب
مہربانی د خبرونې ورسته شي بي دي که خپل نظر وای مہربانی
بالکل په خبرونې پای شي دي نظر زده تو ما چې په ټول نه کې ټول د سپیکر ذهنیت جوړ دی چې وځه په تنزل اسکلنې یا پر لسکلنې کې خپل شذې په د پښتنو تر په سیمه کې څوک مار کې او په شپږ اسکلنې یا په تنزل اسکلنې باندې به څه واده کې واده ورو کې هم هغه ځې چې هغه بیا د توې شو دې ښکارې نه واده ورته کې دا چې د کتابارو باندې دا چې او تاسو چې شذې
مننه کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو نور د خبرونې وخت مو خلاص دی سلامونه خپل نوم راته وای
سلام فرشته جان وختم بخیر زهره هستم با شما صحبت میکنم باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس موثر شو اما متاسفانه که وصل نشدم خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس موثر شد من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی
بله مهربانی زهره جان خوش هستم که شما را در برنامه داریم نظر خود در دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنیم
زنده و سلامت باشین تشکر از اینکه به ما وقت دادین ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبا در تجدید نظر بکنن در این باره مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتانیم به دست تحصیل خود ادامه بدیم و امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقت نیست هرچند گفتنی هایم بیشتر بود
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان اگه چیز دگام به گفتن دارین مهربانی
زنده سلامت باشین تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین واقعا هر خواهد زیاد است آدم نمیفهمه چی بگویم میتوارستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا
خب طبعا که یعنی زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری فقر رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه و امیدوارستم که سال آینده قسم نباشه
در زیات مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه قدرمن اوریدون کو مننه چې د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه تر دې شی بور سره مل وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه غلی هيله شمس او غلی ولولت قان را سره وي مننه لدوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله خبرونه هم دلته پاتره سیږي تربیه مو په لاس پرم خدای پمن پا